سلام ستړي مشي سهار مو په خیر تاسو مخه کلا صدای راډیو ناوړي دا سرنی خبری مجله په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت د تاشکند د څلورم نړیوال کانفرنس په څنډه کې له ازبکستان سره سوداګریزه هوکړه لاسلیک کړې ده. د طالبانو په واک کې بختر خبري اژانس وایي د هوکړه د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي او د ازبکستان د پانګونې صنعت او سوداګرۍ وزیر العزیز قدروف ترمنځ لاسلیک شوې ده. د اژانس د هوکړې موخه د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوي د تعرفو راکمیدل او په دواړو هیوادونو کې بازارونو ته اسانه لاسرسی یاد کړی دی. د پانګونې نړیوال کانفرنس چې هر کال په تاشکند کې جوړیږي د شاوخوا سلو هیوادونو ولسمشران، وزیران او نور لوړ پوړي چارواکي پکې ګډون کوي. که څه هم ازبکستان د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري، خو د دوی حکومت یې په رسمیت پیژندلی نه دی. د افغانستان د کورنۍ رسنیو د راپورونو له مخې په کندهار ولایت کې چاودنه شوې ده. د رسنیو د امنیتي سرچینو په حواله ویلي چاودنه د طالبانو په یوې امنیتي پوسته کې شوې. تر اوسه د چاودنې د نویت په اړه جزئیات خبر شوي نه دي. طالبانو هم تر اوسه د چاودنې په اړه څه ویلي نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له چین سره یوې هوکړې ته رسېدلی چې له مخې به یې له دې هېواده مقناطیسونه او نایابه مدني مواد امریکا ته واردوي. د ترامپ په ټکو په دې هوکړې سره به پر چینایي توکو تعرفه 55% وټاکل شي. له دې وړاندې امریکا پر چینایي توکو 30% تعرفه لګولې وه. د فرانسې خبر اژانس د راپور له مخې ترامپ به د دې هوکړې په بدل کې په امریکایي پوهنتونونو او کالجونو کې چینایي زده کوونکو ته د زده کړې اجازه ورکړي. د فرانس پریس په خبره چین بیا پر امریکایي توکو 10% تعرفه وضع کړې ده. امریکایي او چینایي مذاکره کوونکو د سه شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې دواړه خواوې د وروستیو اختلافاتو د حل په موخه چې په کې تعرفي د چین پر نایابه مدني مواد واک او له امریکا څخه چین ته د پرمختللې ټکنالوژۍ په صادرولو محدودیتونه شامل دي پر یوې موقتي چوکاټ باندې سلا کړې ده. د دې هوکړې اعلان د دوه ورځنیو مذاکراتو له پای وروسته پرون په لندن کې وشو. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ له خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ سره تیره اونۍ په ټلیفون کې خبرې کړې وې چې په کې دواړو خواوو په لندن کې پر مذاکراتو توافق کړی و. او د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا سفارت د امنیتي ستونزو له کبله د خپلو کارکوونکو شمیر راکموي. یو امریکایي چارواکي پرون چهارشنبې ویلي په بغداد کې د امریکا سفارت په هغه پلان کار کوي چې له مخې غیر ضروري کارکوونکي کم کړي، خو د هغه پروتوکو کې چې اړتیا وي پوځیان د مرستې لپاره آماده دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د امنیتي ستونزو له کبله د کارکوونکو شمیر د کمولو پریکړه کړې ده. بل بلو د عراق د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي هم د امریکا له سفارت د تستونځ له کبله د کارکونکو وستل تایید کړی دی. دغه چارواکي په خبره د پریکړه په سیمه کې د شته امنیت ستونزو له کبله شوې ده. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د ایران د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا هغو کسانو ته چې په دې هېواد کې په غیر قانوني ډول اوسېږي خبرداری ورکړی چې له دې هېواده ووځي که نه په تور لیست کې به شامل کړي. دا چې تور لیست څه ډول لیست دی او افغان کډوال په دغه هېواد کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي وړاندې به یې په راپور کې درته ووایي. له دې سربېره پاکستان ته به ورشو چې هلته هم کډوال له ستونزو سره مخامخ دي وایي. لخته وروسته بیا پولیسو ځورونې پیل کړي
او د افغان د کډوالو تډیره سخت ده. دلته بیا یې نیول شروع کړی دي چې وینې سی بیا یې وړیا جکم ته جکم نه بعد افغانستان ته اړي.
لدی سربیره د به هم سره واوري چې په افغانستان کې لزده کړې پاتې نجونې وایي چې دوی ته باید د زده کړو اجازه ورکړل شي. د دغې نجونو کیسې هم درته لرو. همدارنګه په تایلند کې به د هغې وحشي کیسه هم درسره وحشي فیل کیسه هم درسره شریکه کړو چې د خوړو په موخه کلي ته راښکته شوی وه. غزنی ته هم ورځو چې هلته خلک د صحي امکاناتو له نشتونه شکایت کوي.
دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخی یو پاکټ یا دو پاکټ ګولۍ راکې نور هم ټول دواوی له شخصي وسخه وي.
نور مطالبه مشتملتی هم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي سفر د سیاله ما او په تخنیکی چارو کې سره تای روشن دی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو کډوالو مرکز مشر د داوطلبانه وتلو پر اړتیا په ټینګار سره خبرداری ورکړی که غیر مجاز اتباعو ونیول شي تور لست کې به شامل شي. ایرانی رسنیو ویلي نادر یار احمدی زیاته کړي چې کوم کسان چې په دې لست کې شامل شي ایران ته د بیا ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. د ایرانی چارواکو او رسنیو عموما د غیر مجاز اتباع اصطلاح د هغو افغان کډوالو لپاره کاروي چې قانوني اسناد نه لري. نور تفصیل له سنا کاکړ ناورو.
تمام مردم به مشکلات هستن، نمیتونن که از حق و حقوق یک مهاجر اونجا استفاده بکنن.
دیران په قزوین ښار کې میشت یو افغان کډوال و. د شنه غوښتل نومې په راپور کې وویل شي. ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د افغان کډوالو اندېښنې زیاتې شوې، په ځانګړي ډول هغه کسان چې په کار بوخت دي.
مردم به تشویش هست،
خلک ډیر اندېښمن دي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې دلته کار کوي. کوم کسان چې دوی ته کار ورکړي ورته جرمانه ټاکل شوې. که افغانان هلته کار وکړي کار ورکوونکي باید جریمه پرې کړي.
یو بل افغان کډوال چې په تهران کې اوسي او د همون غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل پاسپورت، ویزا او د کار اجازه لري، خو بیا مخ په وخت امنیتي ځواکونو له لورې د ایستلو او ورته د وخت ټاکلو لږ وخت سره مخ کیږي.
وضعیت تا حد وخیمه است که حتی
وضعیت تر دې اندازې خراب دی چې ان هغه کسان چې پاسپورت او ویزه لري له تاوتریخوالي سره مخ دي. زمون پیسې د کار له خاون سره پاتې دي. زمون کورنۍ په افغانستان کې زمون میاشتنی معاش ته منتظر دي. دلته زمون پاسپورت ته ارزښت نه ورکول کیږي او له ګڼو ستونزو سره مخ
یو.
نن د ښنې په داسې حال کې دی چې پر افغان کډوالو د فشارونو په دوام ایرانی چارواکو یو ځل بیا په داوطلبانه وتلو د ټینګار تر څنګ خبرداری ورکړی که غیر مجاز اتباعونه وشي تور لست کې بشي. ایرانی رسنیو له دې ډلې تسنیم خبري آژانس د ایران د کورنیو چارو وزارت له سلاکار او د بهرنیو اتباعو او کډوالو مرکز مشر نادر یار احمدی په حواله ویلي هغه کسان چې تور لست کې شامل شي بیا به ایران ته د ننوتلو اجازه ونه لري. په دوام کې راغلی چې نادر یار احمدی زیاته کړې بهرنی اتبا باید پاسپورت او ویزه ولري او که د تیرو شرایطو له امله په ناقانونه توګه ایران ته تللي دا نشي کولی د دوی اوسنی غیر قانوني حضور توجیه کړي. د یادونې ده چې شاوخوا یو اونۍ مخکې د ایران حکومت اعلان وکړ چې د کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغو شوي او په بې اسناده کډوالو ښوونیز او روغتیایي خدمتونه هم بند شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM په خپل یو تازه راپور کې ویلي په دې وروستیو کې او د ایراني چارواکو له دې اعلانونو وروسته له دغه هېواده د افغانانو د ایستلو بهیر چټک شوی. IOM زیاته کړې چې یوازې د روان میلادي کال په می میاشت کې له ایران څخه د 15,000 کورنیو راستنېدنه ثبت شوې ده. د یادونې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هم تازه ویلي چې په تېرو دوو میاشتو کې له هغه هېواده له 2,000 زیات افغانان ایستلي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ایران د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا په دې هېواد کې میشتو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی و که چېرته قانوني اسناد نه لري نو له دې هېواده دې ووزي او که چېرته ونیول شي په تور لیست کې به شامل شي او بیا به ورته ایران ته د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي. خو دا یوازې ایران نه دی چې افغان کډوال پکې له ستونزو سره مخامخ دي. پاکستان یو وار بیا د افغان کډوالو په ګډون ټولو هغو بهرنیو اتباعو ته امر کړی دی چې په دې هېواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هېواده دې ووزي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یو تازه خبرې شوې اعلامیې کې ویلي دي چې له دې هېواده د بې اسناده او افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ د پام وړ چټکه شوې ده. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د لوی اختر له پای ته رسېدو سره سم پرونه د پلازمېنې په ګډون په یو شمېر سیمو کې د افغان کډوالو دا نیولو او ډیپورت کولو عملیات ور بیا پیل شوی دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې له دې هېواد د افغان کډوالو په ګډون د بیا اسناد بهرانیانو د ایستلو لړۍ د پام وړ چټکه شوې. د وزارت په یو اعلامیه کې چې سه شنبه د غبرګولی په شلمې خبره کړې ویلي یوازې په تیرو دوو میاشتو کې 2,640 افغانان له دې هېواد ایستل شوي. دغه وزارت ویلي چې په دې شمیر کې د افغان تابعیت کارت لرونکي یا ACC او بیا اسناد افغان کډوال شامل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو وار بیا د افغانانو په ګډون ټولو حقو بهرانیانو ته له دې هیواده د وتلو خبرداری ورکړی چې په غیر قانوني توګه په دې هیواد کې اوسیږي. اعلامیه هغه کسانو ته هم د قانوني تعقیب خبرداری ورکړی چې د ستنیدونکو کډوالو په پاتې کېدو کې مرسته کوي، دوی ته پناه ورکوي او استخداموي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې له بیرته ستنیدونکو په ځانګړي ډول میرمنو، ماشومانو او زړو کسانو سره له درناوي ډک چلند کیږي، خو له دې وړاندې افغانستان ته ستنیدونکو زیات شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره د پولیسو له ناوړه او له تاوتریخوالي د ډک چلند خبره کړې. افغان کډوالو ویلي چې په ځینو مواردو کې آن دوی ته اجازه نه ده ورکول شوې چې له پاکستانه خپل شتمني وباسي. د غرازینو دا هم کړی چې پاکستانی پولیسو ترې په زور پیسې اخیستي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د لوی اختر له خلاصېدو سره سم پرون د پلازمینې پولیسو د اسلام آباد په یو شمېر سیمو کې د هغه افغانانو د نیولو لړۍ یو وار بیا پیل کړه چې د ویزې موده یې پای ته رسېدلې. د پاکستان په بارکو سیمه کې میشت یو افغان چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تر ورځې لږې خېوې پرون د اختر څلورمه پولیس بیا راغلي او نیول شروع شوي دي. چا سره چې ویزې نه وي، قانوني نه وي، هغوی نیسي او د افغان د کډوالو ته ډېره سختي ده. دلته بیا یې نیول شروع کړی دي چې وی نیسي بیا وړیا جکم ته، جکم نه بعد افغانستان ته اړوي. نو دلته پرون زمونږ منطقه کې پولیس بیا راغلی او لس پنځلس نفره یې وړل دي ځینې په ګاډو کې.
د پلازمین اسلام آباد ترڅنګ په راولپنډۍ کې هم پرون یو شمېر بیا اسناد افغان کډوال نیول شوي. د خیر الله په نوم یو کس چې درې اولادونه او یوه میرمن لري او اوس مهال د پولیسو له لوري حاجي کم تړل شوی وای په بازار کې ونیول شو. کورنۍ لاله برخلیک به خبره ده.
پولیسو په خاطر ونیولم چې ما سره د پاکستان ویزه نه و، به مونږ حاجي کم ته راوړلو. دوی اوس مونږ ته وایي چې تاسو ډیپورت کوو، نو زما هم پیټو کیس ته کچرته مونږ دوی ډیپورت کینو هلته زمونږ د سر خطر ده او بلدا شیدل ته زمونږ کور
پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د دې هیواد کورنیو چارو وزارت ویلي چې له هغه وخته بیا تر دې دمه له 1 میلیون ډیر بیا اسناد او افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال له دې هیواده ایستل شوي او دا پروسه په چټکۍ روانه ده. پاکستان د روان 2025 کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ تر 1 دېرشمې د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال له دې هیواده ووځي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به په وړاندې زوره کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری یونیچسیار د معلوماتو پر بنسټ په 2019 کال کې په پاکستان کې میشت 400,000 افغانانو ته د ACC یا افغان تابعیت کارتونه ورکول شوي وو. 1.3 میلیونه نور بیا د POR په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان حکومت د کشمیر کډوالو ته هم له دې هیواده د وتلو خبرداری ورکړې. د پاکستان فدرالي حکومت د POR کارت لرونکو ته د 2015 کال د جون تر 1.5 وخت ورکړې، خو لا معلومه نه ده چې دا موده به وغځول شي او کنه. په وروستیو کې د پاکستان ترڅنګ ایران هم لاغه هیواد د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ تیزه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیچسیار ویلي په 13 می او اپریل میاشتو کې له ایران او پاکستان لږ تر لږه 500,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته استانه کړل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وړاندې بار سره د هغه تایلندي فیل په اړه هم وری چې د خوړو په لټه کلی تر ښکته شوی وو او د یوې ښځې دوکان ته ورغلی. اوس په د راپور وورو چې د امریکا یوه لوړ پوړي پوځي ویلي چې د داعش خراسان څنګ یې په وروستیو میاشتو کې کلکې ضربې خوړلې دي. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندانې مشر جنرال مکال کوریلا پرون د ساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدمتونو کمیټې ته خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د داعش ترمنځ یو وسلواله نښته شوې وه. نور تفصیل اسد اللهالدین اورو.
د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندانې مشر جنرال مایکل کوریلا وایي د داعش خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې فعال ده. هغه د سیشن به پورز د سازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدمتونو کمیټې ته ویلي ورسته یو میاشتو کې د داعش خراسان څنګه په کلکه زپل شوې ده. جنرال کوریلا چې داعش په نړۍ کې یو له فعالو ترهګریزو ډلو څخه بللې دغه راز ویلي طالبانو دا مهال د داعش وسلوال د افغانستان پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو ته په شا کړی دي. هغه ویلي طالبان او د داعش خراسان څنګه یو له بل کرکه لري. د نوموړي په وینا طالبانو له پاکستان سره په همغږي د داعش په ضد مبارزه کړې او د هغوی لزګونه غړي وژلې دي. له دې سره هم حاله یو بل امریکایي چارواکي د نوم نه خودو په شرط امریکا غکته ویلي د داعش خراسان څنګه روسي او میاشتو کې د پام وړ زیان لیدلې دی ځکه ولسمشر ترامپ یو ځل بیا امریکا له ترهګرۍ سره د مبارزې لارې ته برابره کړي دوی دغه سرګندونې داسې محل کوي چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ د وین خطر راپور ورکول شو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د دوی ځواکونو په 15 حوزه کې د داعش پر یو پټنځای عملیات کړی دي د مجاهد په خبره هغو عملیاتو کې د داعش دوه تنه غړي وژل شوی که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د داعش ډلې جرړې استري خو افغانستان پاکستان او سوریه کې لا هم د داعش د بریدونو ویره پر ځای ده تازه د سه شنبه په ورځ د داعش د زپلو نړیوال ائتلاف په مادرید کې غونډه وکړه او یو ځل بیا یې د دغه ترهګرۍ ډلې په زپلو ټینګار وکړ د مادرید د غونډې ګډونوالو ویلي مخکې لدې چې د داعش ګواښ اروپا او امریکا ته ورسیږي د دغه ډلې عملیاتي وړتیاوي مالی سرچینه او د جلب او جذب حد سے باید وځپل شي
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
پاتایلند کې واشي فیل چینج دی څلور ټنې وزن وو او د مسولینو په وینا د شاوخوا 15 ګلونه وو یو دکان ته ورنوته یو دکاندار یې حیرانه کړی چې څور سره وکړي دا پیښه جزئیات له مچی برناورو
د تایلند په شمال ختیځ کې د ناخون رات چاسیما په ولایت کې چې کله تیره اونۍ د جون په څلورمې یو دکان ته واشي فیل ننوت دکاندار ورخطا شو د موبایل ورواخیست ژغورون کوته زنګ وهي دا وجه فیل حالت د کایا پونم لملی پارک په خړو په سیور خلی وو فیل د دکان په قفس چو کې خواړه پلټل د وریجو نه ک سوړی تشک کړي یو ساندویچ هم نوشي جان کړ او څو کې لی ترستونی تیر کړي چې د ټولو ارزښت د تایلند په پیسو اته سبا بایټ کی شي دا تقریبا د 15 امریکایي ډالرو معادل پیسې دي د تایلند ملي پارکونو ځنګلونو او نباتاتو د ساتنې ادارې په وینا په 2014 کال کې په دغه هیواد کې د وحشي فیلانو شمیر شاوخوا 4000 ته رسیده د کایا د ملي پارک لمنځه کله ناکله وږي فیلان په ناخن رات چاسیما کې د خلکو د کورونو خواته د خړو په لټه ځي خدای لمړی چلو چې و دکان ته ورخلی وو دکاندار ناری کړی چې فیل ووزی
اړه خوایه
وکړه ها مې ته
تی تود
من خلک لاغه
یا پھر
چې سر او تنه د دکان پر چت لکېدل پښا شاروان شو او تقریبا لسته خې ورسته له دکان ووت د دې فیل تصویرونه په خاله رسنیو کې خبره شوې دي دا تصویرونه د دکان کمرې اخیستې دي د ناخن رات چا سیما یو شمیروسیدونکو اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې ځینې وحشي فیلان د دې پر ځای چې په ځنګل کې د ونو پاڼې او نور واښو وخوري د انسانانو په خوراکي موادو لکه د ډبیو دننه خړو امخته شوی دی د شویو د متخصصینو په وینا یو لوی فیل هر ورځ تقریبا 150 کیلوګرام خړو ته ضرورت لري چې د لوبیا نشته 315 یا ډبی کیږي
لا خبرونو ور اخوا
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونوایي د افغان سوداګرو یو لسلري له هم په واګه بندر کې بندې پاتې دي د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خان چنل کوزي صدر رادیو ته ول شي د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانه دي نور تفصيل اکرام الله اکرام اورو
که څومره پاکستان او هندستان ترمن د شخړې لامل یو سل 500 څخه زیات لارې چې په افغان سوداګریزو توکو بار وی او په واګه بندر کې یو میاشت بندې پاتې شوې شاوخوا دوونه مخکې هند ته د ننوتو اجازه ورکول شو خو یو لس لارې لا هم د پاکستان په واګه بندر کې بندې پاتې دي د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوای د هغه لارې دي چې د پاکستان د نن په ځینو ګمرکونو کې بندې وي او وروسته واګه بندر ته ورسېدي د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي رادیو ته وویل چې د دغه سوندې د حل حد سره روان دي جرب دغه لارې او ته د تیرېدو اجازه ورکړل شي
دی
وای دا هغه یو لسلارې دي چې په ځینو ګمرکونو کې باندې پاتې وي او روسته اجازه ورکول شي موږ له سونه تیار کړی هندستان پاکستان او افغانستان د سوداګری وزارت ته مور کړی دي موږ سره اجمنه شوی چې ډیر جرب د تیرېدو اجازه ورکول شي نو موږ له افغان سوداګرو غوښتل تر هغه چې واګه بندر په بشپړ ډول نوې خلاص شوی هندستان ته د صادراتو لکولو ډډه وکړي یو شمیر هندي رسنیو تازه خبر ورکړی چې په دې یو لسلارې کې نیمه خرابیدونکو توکي بار دی او په واګه بندر
بندر کې هندستان ته د وختو انتظار باسي. انډین ایکسپریس د یو شمیر سوداګریزو سرچینو له قوله ویلي چې په دې موټرو کې وچه میوه بار دي، خو په هغه لیست کې نه وي شامل چې مخکې په واګه بندر کې بندې پاتې وي، خو ښکاري چې دا یو تخنیکی ستونزه وه. دغه ورسپانې ویلي چې اوس د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت په دې اړه د اړینو اسنادو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د وچو میوو د صادرونکو ټولو نوایي که څه هم دغه یولس لاریو ته به ژر په بندر د وختو اجازه ورکول شي، خو دې مسلې د یادو توکو د سوداګرو لپاره جدي اندېښنې پیدا کړي. د دې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
په خاطر مو مشکلات کاغسایشن یا چاند
دوی دغه ستونزې له امله څو نه په سرحد کې بندې پاتې شو چې له امله د سوداګرو اندېښنې زیاتې شوې وي، ځکه په دې لاریو کې تر ډېره غذایي مواد بار دا چې د هندوستان او پاکستان هوا ډېره ګرمه ده، نو د سوداګرو مالونه د خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. له همدې امله سوداګر ډېر اندېښمن دي. د روان کال د اپریل په 23مه د هند کشمیر په پلګام سیمه کې لمرګونی بریدو وروسته چې له عملی د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شو، د افغان سوداګرو لږ تر لږه 150 لاری په واګه بندر کې بندې پاتې شوې، خو له نږدې یوې میاشتې ځنډ وروسته ورته هندوستان خواته د تیرېدو اجازه ورکول شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویلي چې په دې موده کې افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان ورسید. د حبیب الرحمن په نوم یو افغان سوداګر چې سوداګریز مالونه یې نږدې یوه میاشت په سرحد کې بند پاتې وو، ازادي راډیو ته وویل چې د بندر د بندیدلو له امله یې زیان ولید.
موږ موټرونه ټول واوښتل، تقریبا 50% نقصان ورته ورسېدی او مالو ته ټول چې سوالاو 50% کم سي کم تاوان ورته رسېدل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې دا هیواد هر کال د واګه بندر لاري له هند سره د وچو میوو شاوخوا 1500 میلیون ډالر سوداګري کوي. یادونه ده چې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او هندستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. په افغانستان کې د تیر جمهوری حکومت پر مهال له هند سره افغانستان د هوایي دهلیزونو لارې هم سوداګري زرا کړ ورکړه کوله چې اوس مهال غیر فعال ده.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اسې زمکه کلاس اته رادیو ناوري کڅم په افغانستان کې اعلان کړي چې د ورو کلن رئیس له شپږم ټولګي پورته جنیس د کون کې د طالبانو حکومت له خوا لسته کړو راګرځول شو، خو یو شمیر آنلاین خوانسي او خوانیز مرکزونه جوړ شوي چې مسؤلین وایي هڅه کوي په دې ډول د دې محدودیت منفي اغیز یو څه کم کړي. د پداسې حال کې د تازه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو پوښانه مشر سیما سمر ویلي لسته کړو د جنونو منع کول په لنډمهاله او اوږدمهاله کې د افغانستان د خلکو پر راتلونکي باندې منفي اغیزې کوي. تفصیل سنا کاکر ناورو.
ما په فکر رشد و شگفتی هستیم، میخواهیم که همتراز جهان اول باشیم و برای همتراز شدن باید از یک نقطه آغاز کرد که ما هم آغاز کردیم.
د بانو په نوم د آنلاین ښوونځي یوه مسؤله فاطمه محمدی وه دا وایي د آنلاین ښوونځی چې د یو شمیر ځوانانو په نوښت جوړ شوی د ښوونځي د لومړنۍ ابتدایي دورې وروسته ټولګیو زده کوونکو ته درسي مواد چمتو کوي او خدمتونه یې بشپړ وړیا دي.
در خدمت شاگردان
لوم تر دولسم ټولګي زده کوونکو په خدمت کې دي. هغه نجونه چې په افغانستان کې له زده کړو پاتې دي او دغه شان سموک هغه هیوادوال که هغه هلکان د کنجونی چې په ګاونډیو هیوادونو کې به برخلیک او له زده کړو پاتې دي، موږ په آنلاین ډول ورته فرصت برابر کړی چې حداقل استفاده ورڅخه وکړي او خپل درسونه ووایي.
د فاطمه په خبره تازه دوی د یو جرمنی بنسټ ملاتړ خپل کړی او د افغانستان د تعلیمي نصاب د موادو ترڅنګ چې په غږیز او پی ډی اف باندې وړاندې کوي د انګریزي او جرمنی ژبې د زده کړې پروګرامونه هم لري. میترال کوزای بیا د سهار په نوم د یو ښوونیز مرکز مسؤله ده. د ازادي راډیو ته وویل چې دوی په آنلاین ښوونیز مرکز کې ریاضي او انګریزي ژبه زده کوونکو ته تدریس کوي. نوموړي دغه شان د یو شمېر نورو پروګرامونو یادونه هم وکړه چې د دې په خبره هم ټول د خدمتونو وړیا دي.
که ته هم د رسمي مکتب ځای نشې نیولی خو ته به مرسته کوي، ځکه زموږ پروګرامونه څوړخیز دي. د دې تر څنګ چې یو مهارت زده کوي ځینې نور موضوعات هم موږ پرې کار کوو، لکه د مېرمنو په خپل نفس د اعتماد موضوع، د فزیکي او رواني روغتیا په اړه معلومات، ان قیدګي او امیندواري، د دې ټولو په اړه موږ سره کار کوو.
اغلی محمد اول کوزی ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي په خپل د فعالیتونو سره په ټولنه د نجونو پر زده کړو د بندیز منفي اغیز تر یو بریده راکم کړي. دوی له نورو ځوانانو هم غواړي چې په ورته اقداماتو سره دا امکان لا پیاوړی کړي. دا په داسې حال ده چې تازه د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر سیما سمر ویلي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو منع کول په لنډمهالي او اوږدمهالي شرایطو کې د افغانستان په خلکو په ځانګړي ډول د ښځو پر روغتیا ډیر بد منفي اغیز لري. نوموړی چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د ولادي او نسایي ډاکټرانو ټولنې د کنفرانس په څنډه کې چې د نګري اتیا هیوادونو استازو پکې ګډون کړی دوی چویلا سره په مرکه کې ویلي دا بندیز یوازې ښځې نه زیانمنوي بلکې په ټوله کې ټولنه زیانمنوي. اغلی سمر وړاندې ویلي یوه باسواده میرمن د کورنۍ وضعیت بدلوي. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راوګرځولې. بیا د 2022 کال په دسمبر کې پوهنتونونو ته د دوی پر تګ او لوړو زده کړو هم بندیز ولګوه او د 2024 کال په دسمبر کې بیا په طبي انسټیټیوټونو کې هم دوی له زده کړې منع کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز تر 2010 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې شي. د نجونو لپاره آنلاین ښوونځي او د زده کړو مرکزونه که څه هم یو شمېر نجونو ته د زده کړو امکانات برابر کړي خو ډېری دوی مخکې ازادي راډیو ته ویلي د انټرنیټ د پیرلو وس نه لري او کیفیت یې هم ښه نه دی. په ورته وخت کې د زده کړو د برخې فعالان هم دا زده کړې بې اغېزه نه ګڼي خو ټینګار کوي چې په هیڅ ډول د حضور زده کړو ځای نشي نیولی.
د امریکا لاملاتړه برخمن د غزې بشري مرستو بنسټ ادا کوي چې حماس وسلوالې ډلې د کارکونکو پر یو موټر برید کړی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسلواله ډلې او ترهګري سازمان بولي. فرانس پریس خبري ژانس ویلي په برید کې 15 کسان وژل شوي او 100 ټپیان دي. دغه بنسټ په یو بیان کې ویلي په سیمه ییز وخت د شپې 10 بجې چې حماس وسلوالې ډلې پر هغه موټر برید وکړ چې د غزې د بشر دوستانه بنسټ غړي یې پکې سپاروه. د بیان له مخې په برید کې وژل شوي او ټپیان شوي ټول هغه فلسطیني وګړي او مرسته رسوونکي وو چې د غزې په جنوبي ښار خان یونس کې اړمنو کسانو ته مرستې رسولي. دا نمرای زله دی چې د بشري مرستو پر کارکونکو او مرسته ترلاسه کوونکو کسانو بریدونه کیږي. په تیرو دوو اونیو کې اسرائیلي عسکرو پر هغو فلسطینیانو ډزې کړې دي چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټولېږي. تیره یوه اونۍ کې د مرستو د ویش پر مهال د اسرائیلي عسکرو په ډزو کې 20 کسان وژل شوي دي. د روان کال په مارچ میاشت کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ له لنډمهاله اوربند وروسته غزې ته د بشري مرستو رسول د اسرائیلو لخوا ځنډول شوی و. د غزې شاوخوا 2 میلیونه وګړي په بشپړه توګه بشري مرستو ته ځکه اړمن دي چې د اسرائیلو د بریدونو په ترڅ کې غزه کې د خوراکي موادو د تولید تقریبا ټول تاسیسات او ظرفیتونه ویجاړ شوي دي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله مو خوشاله سلامت او ژوند دې اوسه. از ما فکر سره چې دا کم تنکس چې روان دي دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار او اهل کار ته وسپارل شي. از ما فکر سره دا به شی چې کوم کسان چې دی وس فرض مثال په ادارو کې ناشته کار نه کوي داغه ناشته ما شخلی خو ریاستونه هم ستپ دي کې چې هیڅ کار نه کوي ټول ورځ داغه ناشته کدا کسان لری سي مثال فراغه پر ځای باندې مسلکی کسان مو ګمارل سي او بل دا چې د پونتون استادان ډیر روز سوي دي ډیر مسایل په سوي دي کچې د پونتون استاد هم لري سي نو ډیر پرمختګ و نه وسي کارونه مم ډیر د خند سره مخ سي تعلیمي کچه هم بیخي کم سي. نو په فکر سره چې کوم بودیجه چې وسته سوي په سوي د چ پدې کې سم برخه ورک وسي د تعلیمي مراکز ته فهمدارنه ورته وسي دا خو بیخي ظلم دي. ما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه د کار اهلیت و نه لري مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان چې نه لري کېږي چې لري کېږي دا خو ما فکر سره شکار نه دی. ځکه که تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې وات کې چې هغه مثال دغه سي په ادارو کې ناست وي کار نه کوي.
سلامونه دی آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته خدای دې وکړي روغ او جوړ بیاست. د غزنی ولایت د مکور دی ولسوالی په اطراف کې کلینیکونو کې د صحیح روغتیا وسایل ډیر محدود دي ډیر کم دي. دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخی یو پاکټ یا دوه پاکټه ګولۍ راکې نورې ټولې دواوی له شخصي وسخه وي، نو دلته امکانات ډیر محدود دي، ډیر کمزورې دي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.